د امریکا غږ دی وی نننی خبری خپرونه مهم سرټکی. د پاکستان پارلمان د مخالفه ګوندونو د احتجاج سربیره ټول ټاکنو کې د رای ورکولو لپاره د بریښنایی ماشین کارولو او د بهرنیو هیوادونو کې میش پاکستانیانو ته د ووټ د حق ورکولو قانون منظور کړ. د مخالفه ګوندونو له لوري سخت غبرګون راغلی. بلور ته د پاکستان پارلمان د نومبر په 13مه د جنسي تیری کوونکو پر ضد د سزا لپاره د خصي کولو قانون منظور کړ. د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پاکستان، چین، روسیا او ونور هیوادونه د مذهبي ازادۍ سرغړونکو هیوادونه ګرځولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي ډیبرا لاینز په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د داعش خراسان ډلې راپورته کېدو ته دې پاملرنه وکړي او د افغانانو یوازې پرېښودل به ناوړه پایلې ولري. او د سوات سلامپور سیمې کې د لاسي څادرونو جوړولو په اړه یو ریپورټ. د خبري خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
سړی مشهید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډیوی په یو ساته خبری خبرونه کې هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید یم. نن د پنځشنبه زیارت ورځ کال 2021 د نوومبر د میاشتې 13مه نیټه ده. دا مهال وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې تاسو لپاره مهم ریپورتونه مرکی او نور معلومات لرو چې غواړو تاسو سره شریکو. هله لرو چې د دې خبرونه تر هایا را سره مال پاتې شي. لومړی همزو د پاکستان ولوري ته چیرې چې د پارلمان په د نوومبر په 13مه یعنی نن د جنسي تیریو کوونکو پر ضد یو قانون منزور کړی دی. د دې قانون په حق له ځینې تفصيلات غواړو تاسو سره په خبرونه کې شامل کو. زموږ سره ملګری شوی د پیښور څخه د ډیوی خبريال او زموږ همکارا سادیا قاسم شاقی تر کلی وایي سړی مشي په خیر راغلی سادیا.
ډیره مننه
سادیا جانې. اکه دغه قانون په اړه ونه غوندې لیدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا څنګه قانون دی او د دې ترڅنګ څه تفصيلات دي؟
جی منزه، څنګه چې تاسو معلومه ده چې په پرن پارلمان کې چې کومه په ګډه غونډه شوې ده هغه کې په ډیر بیړه کې څه قوانین پاس شو. تقریبا 3 قوانین پرون منزور شو او په دغه قوانین کې یو د انټی ریپ لا کم قانون چې دی، کم د جنسي زیاتی مخنیوي قانون دی، د هغه تحقیقات او د هغه اوریدنې په حق له کم ترامیم دغه قانون کې شوی دی، هغه هم منزور کړی شو. او څنګه چې مخکې نه ویل کېدل د حکومت له طرفه هم او خصوصا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم دا خواهش تیر کال ظاهر کړی و چې او دای ویلیو په میډیا چې د جنسي زیاتی پیخي کمول لپاره پکار ده چې د دې قسمه مجرم چې وي هغه ته په کیمیاوي طریقې سره هغه خسي کول پکار دي. دې سره به دا پیخي کمیږي. ان هم حق قوانین چې دی هغه چې کم څنګه سزاګانې وختلې په هغه اکل بیا تیر کال چې دسمبر کې کم آرډیننس هم مخې ته راغلی او انټی ریپ آرډیننس هم هغه قانون هغه وخت نافذ شوی هم خصوص دغه قانون چې دی جرایم سره چې کم د جرایم په حق چکم قانون د کم ته چې کریمینل لا وای هغه کې د ترانیم چې کله پرون بل وړاندې شو نو ډیر خلکو ته سره د حکومت چې کم د پارلمان ډیر غړي وو هغه ته هم معلومه نه و چې آیا په دغه قانون کې د یو د ریپ او جریپس چې دی دغه سزا د کیمیاوي طریقې سره خسي کول سزا هم منزور شوی دا کنه. نن بیا وروسته چې کم د پاکستان تحریک انصاف یو سیاسي لیډر ده ملکه بخاري هغه بیا یو چې کوم بیان یا کوم تفصيلات میډیا سره شریک کړي دي د هغه تر مخه کریمینل لا امندمنت چې کوم بیلو تربینی بیل هغه کې چې کوم کلاس 5 وو چې کوم د یو ریپس یا د جنسي زیاتی کوونکی سزا چې پکې کیمیاوي طریقې سره خسي کول کوم سزا و هغه امید کړی شوی دی کې لري کړی شوی دی او هغه کلاس لري کړی شوی دی او کلاس 6 دغه په ځای راغلی دی. او زما چې سره معلومات دي هغه نه پس چې څنګه معلومات ما غوښتل د سچینو تر مخه سرکاري سچینو تر مخه په دغه قانون کې د مرګ سزا او زیات نه زیات عمر کې یعنی کې 15 کاله سزا د دک قسمه جرم لپاره بیا یخدل شي د بدع قانون قسم.
سادیا قاسم شاه بخنه غواړم دغه او یو شوی نور قانونونه پرون د پارلمان منزور کړی شوی و، خپل د بشري حقوقو فعالانو د دغه قانون په وړاندې څنګه خبرګون خولې دي؟
منازه که یو طرف ته ټول ته معلومه ده چې حکومت هم په دې مجبوره شو چې دک سزا لري کړي، کله چې کم اسلامي نظریاتي کونسل دی چې کم حکومت ته د آئند لاندې حکومت ته داسې قوانین په حق له اسلامي نقطه نظر په حق له قانون ته ګوري او هغې باندې نظر اچوي، نو دک کونسل هم حکومت ته لیکلي ورکړي وو لیګلي وته چې د یو کس هم کیمیایي طریقې سره خصي کول یا نامت کول اغه چې دی نو غیر شرعي سزا ده، لکه چې داسې قسمه جرم سزا ک خلک پیروي نو اغه د پاره بیا اغه وی چې سریان په داګه پانسي ورکول کیږي، خو دا سزا غیر شرعي ده. نو یو خو اغه حکومت په دې هم مجبور شو چې دا سزا د دې قانون لري کې، بل طرف ته چې کوم د بشري حقوقو فعالان دي هغوی هم او دې سره سره لکه چې کوم امنيستي انټرنیشنل دي هغوی هم دې ته یو ان هیومن غیر انساني او ډیر د کرول یعنی کډیر ظالمانه سزا وته ویلي. نو دلته چې کوم فعالان دي بشري حقوقو فعالان هغوی هم په دې حق کې نو هغوی هم دا یره وا چې داسې قسمه سزاګانې په معاشره کې داسې قسمه جرمونه مخنیوي نه کوي، بلکې داسې قسمه جرمونه به زیات شي.
سم ده، ډیر زیات مننه صادق قاسم شاه چې راغلی او تفصيلات مو د لیدونکو سره شریک کړل. د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د محل د یو بل مهم ریپورت ولوري ته د پاکستان پارلمان د چهارشنبه په ورځ 13 ورځ د مخالفو ګوندونو د احتجاجونو سربیره د الکترونیک ووټینګ او بهرنی هوادونو کې میشت پاکستانیانو ته د ووټ ورکولو قانون په داسې حال کې منزور کړی دی چې مخالفو ګوندونو د دې سخت خبرګونی ورته خوله او اختلافي خوله دی. راځي چې د اسلام آباد څخه د رابیه پیر ریپورت په ګډه سره واورو.
حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې هڅې کوي یو داسې قانون منظور کړي چې له مخې به یې بهر میشتو پاکستانیانو ته اجازه ورکړی سي چې ټول ټاکنو کې خپل رایې آنلاین وکاروي. تیره ورځ حکومت پر دغه قانون د 203 مخالفو رایو په مقابله کې 221 رایې ترلاسه کړې او قانون منظور کړی سو، خو د الیکشن کمیشن پخوانی جنرل سکتر قمر دلشاد وایي په توندي سره منظور کېدونکي دغه قانون څه برخې د آئین سره متصادم.
آئین کی آرٹیکل 218 میں لکھا ہوا ہے کہ الیکٹر رول بنانا، ترمیم کرنا، ڈیلیٹ کرنا، یہ سارے اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کو آئین نے دیے ہیں.
دا این تر مخه ټاکنو په قانون کې بدلون د الیکشن کمیشن کار دی او د دغه قانون څخه یو شمیر برخي بستل ورسته نادرته سپارل سوي دي. د دې سره حلقه بندي د الیکټورل ووټ تر مخه کولو معاملې د آئین په ضد دي او په الیکټرونیک ماشين باندې هم د الیکشن کمیشن لاړخه اعتراضونه سوي دي. اوس کچري دغه قانون معامله ستر عدالت ته یوړل سوا نو د ستر عدالت لاړخه دغه قانون کلدم ګرځول کېدای سي. په پاکستان کې د ګوندونو تاریخ دی چې هر ټاکنو وروسته یې په رایو د درغلي تورونه لګولې. راتلونکي ټول ټاکنې به کال 2023 کې کیږي. وزیر اعظم عمران خان ګڼي چې په بهرني هیوادونو کې میشته شاوخوا 9 میلیونو پاکستانیانو ملاتړ ورته ترلاسه دی. مشهور جرنالیست مظهر عباس وایي
جس انداز میں اس وقت گورنمنٹ جاری ہے تو ہر صورت میں ان اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینا چاہتی ہے اور ظاہر ہے انہیں پتہ ہے
بکم انداز چی حکومت روان دی ہغه په هر حال کې بهر اوسیدون کې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکول غواړي. ولی چی حکومت په دې پودې کچری دغه قانون جوړ سو نو د دې لوی غټه به عمران خان او تحریک انصاف کوند تر رسیم او دې بد دې عملی کول سخه کله هم شاته نسیم. په پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف 13 ورځ د پارلیماني تاریخ تور ورځ ګرځولې و. د مخالفو ګوندونو لاړخه د پارلیمان څخه د واک اوټ وړاندې د قانون کاپیانی سوځول سوي، د حکومت په ضد نارې وهل سوي او عمران خان یې د ووټونو غلبه للی و. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي په دې اړه وایي
تو دیز دا فیصلہ نہ مسلط کی قوماں نے بلکہ کی دیجئے کہ دا ٹرانسپیرنٹ الیکشن دا پارا سکول پکار دی اور پارلیمان کے دی یا کمیٹی جوڑے شو پاہے دی خبرو چھے کہ منگا الیکشن سنگ اپیر کو تو کہ بیائیس فیڈرل منسٹر آن را پاکی اور الیکشن کمیشنر باندے چارجز لگئی دم کی ورک گئی رشوت چارجز پہ لگئی تو دارا سوچ کی الیکشن کو دا الیکشن کمیشنر ذمہ داری دا اور کنا داد دی موجود حکومت ذمہ داری دا
مخالف گندنا تور لگوی چی فوج عمران خان د کال 2013 پر ټاکنو کې په درغلی واک تور رسولې وو او اوس عمران خان په راتلونکو ټاکنو کې بیرته په واک کې دراتلو امکان نه لري ولې چې حکومت د اوږدمهاله اقتصادي بحران او راستر بل زیاتېدونکو ګرانی له سبب د ولس باور بایللې او د استخباراتي ادارې ISI د نوې مشر په ټاکلو د فوج سره هم اختلاف لري بل پلوته فوج او حکومت دواړه دغه تورونه ردوي او د فوج په سیاست کې مداخله تورونه د مخالفو ګوندونو لاړخه د ادارو د بدنامولو هڅې ګرځوي رابعه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د امریکا غاګ ډی وی خبرونه دا او تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه ګورئ او اورئ تاسو کولی شئ چې د ډی وی ټول ټلویزیونی خبرونه هله به یو د روانو چارو خبرونه د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه او همدارز د بی بشیرین خبرونه د ډی وی په یوټیوب چینل باندې هم وګورئ او د دې ترڅنګ په خپل کور کې په یوټل 770B103 چینل باندې هم لیدلی شئ زو د مهال د یو بل مهم ریپورټر ولوري ته د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پاکستان چین روسیا او ځینی نور هیوادونه د مذهبي ازادۍ سرغړونکو هیوادونه ګرځولې دي دا ګام د پاکستان لپاره څه معنا لري او نور تفصیلیه راځي چې واورو د ارشد حسین څخه د اسلام آباد څخه په دغه ریپورت کې
د شورو پر جاری کړی بیان کې د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي لس هیوادونه داسې دي چرته چې پر لپسې او په منظم ډول د مذهبي ازادیانو سر غړونې کیږي د مذهبي ازادیانو په اړه د امریکا د سګنی کال په دغه رپورت کې د چین او روس نه علاوه افغانستان پاکستان ایران سعودي عرب میامار تاجکستان او ترکمانستان هم شامل دي پاکستان کې د احمدی ټولنې ویان عامر محمود د مذهبي ازادیانو د سر غړونو په نوم لړکې د پاکستان په شاملېدو باندې افسوس سرګندوی او ډیوا سره خبرو کې وای په پاکستان کې د احمدی ټولنې مذهبي ازادیانی د مدورا حصے د خپل لاندې کیږي
سلام کرنے پہ سزا ہو جاتی ہے احمدیوں اگر اذان دیں تو یہ بھی جرم ہے احمدی اپنے مذہب کو اگر اسلام کی طرف منسوب کریں تو بھی یہ جرم ہے
هغه وای په پاکستان کې احمدیانو ته په سلام کولو سزا ورکړي کیږي کدوی اذان کوي نو هم مجرم بلل کیږي او کچره احمدیان خپل دین د اسلام سره منسوبوي نو هم ورته د مجرم پستر کا قتل کیږي په دې چې کله ډیو ریډیو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي همغږي د مشاور طاهر اشرفي سره رابطه وکړه نو هغه ویل چې په دې لړکې بخپل بیان ورستو جاری کوي خو له دې مخکې د پاکستان حکومت په هیواد کې د مذهبي لګکیو د ازادیانو د سرغړونو په اړه راغلي راپورونه رد کړي او وایي چې د پاکستان په آئین کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته ازادي ترلاسه ده پاکستان کې د بشري حقوقو د خپلواک تنظیم HRCP مشر حارث خلیق وایي په هیواد کې د مذهبي لګکو را د اکثرتی مسلمانانو هم مذهبي ازادیانه ترولل کیږي او دلته مذهبي تندروي په سیوا کې دودا
مطلب ہے کہ مائنورٹیز کا زیادہ ہے مارجنلائزیشن ہوتی ہے نا جتنا اپ زیادہ مین سٹریم سے باہر ہیں مارجنلائز ہیں اتنی اپ کو خطرات زیادہ ہیں لیکن خطرہ یہاں سب کو ہے
هغه وای په پاکستان کې دا وخت ټولو ته خطره ده او اقلیتونه هم لا د زیات خطر سره مخامخ دي دلته چې څوک پاسمندوي نو هغه تر ټولو زیات د خطر سره مخ کیږي د امریکا لخوا په نړۍ کې د مذهبي ازادیانو په اړه د کال 2000 شلم په رپورت کې د غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو دخلي ویلي شوی چې په پاکستان کې شاوخوا 199 کسان د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې تورن ګرځولي شوی چې د کال 2019 په نسبت زیاته اضافه ښایي. دغه رپورت وایي چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې تورن ګرځول شوی کسانو کې 90% کسانو تعلق د مسلمان شیعه ورولې سره دی او 10% تورن کسانو تعلق د احمدي ټولنې سره خودل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې هغوی به په هغه ټولو هیوادونو فشار اچوي چې داسې په خپلو قوانینو او چلن کې پرتي نیمګړتیاوې لرې کړي او د بد چلن کوونکو سره احتساب ته وده ورکړي. د احمدي ټولنې لخوا جاري شوی رپورت کې ویلي شوی چې په کال 1948 کې د احمدیانو پر ضد د قانون د جوړېدو را په دیخوا 215 احمدیان د عقیدې په بنیاد وجلې شوي دي چې پکې په روستو کې په پېښور کې د وجلې شوو احمدیانو شمیره هم شامله ده. پاکستان کې د بشري حقوقو خپلواک تنظیم HRCP د کال 2006 په رپورت کې ویلي شوی چې په پاکستان کې په زور د مذهب د بدلولو 1.5 پېښې رپورت شوي. په دغه رپورت کې د پولیسو د شمیرو په اساس دا هم ویلي شوی چې شاوخوا 1580 کسان د مذهب د سپکاوي په تورونو کې هم نیولې شوي چې پکې د زیاترو تعلق د پنجاب صوبې سره دی.
د مذهبي ډلې تحریک لبیک سره د مایدې تر مخه حکومت د تحریک لبیک مشر صادر رضوی د لاهور د کوټ لکپت بندیخانې څخه آزاد کړی دی. په دې اړوند غواړو چې تفصیل په خبرونه کې ستاسو سره شریک کړم. سره د اسلام آباد څخه ملګری شوی د دیو خبریالو زبوګ همکار اورنګزیب خان صاحب، سړی مشه په خیر راغلی اورنګزیب.
ډیره مننه منزه تاسو.
مننه اورنګزیب خان صاحب، لومړی کله کوم تفصیل وای سیډون کې په دې اړه څه وای؟
جی بالکل، څنګه چې تاسو خبرو کا نن د پاکستان کې چې کوم یو داسې تنظیم چې یاد وختونو کې تندرا و تنظیم په توګه یادې دوه د هغې مشر صادق رضوی د لاهور یو بندیخانه نه پوښ کړی شوی دی او پنجاب حکومت ویلې دی چې د دې ازادي د یو مایده تر مخه شوی ده او د مایده ډیر خاص رات براتون کې وخت راځي. سیډون کې دیتا چې په کوم نظر باندې بوري نو هغه دا وای چې پاکستان چې دلته خبره کله کیږي د پارلیمان د پارلیماني غړو نو علي وزیر ذکر پرونه هسه د پاکستان په سیاست کې روان دي چې پرون ډوډۍ را مهمه غونډه وا د پارلیمان شریک غونډه چې درېشتو نزاد قوانين په کې منزور شوی دي. اوه کې علي وزیر پروډکشن آرډرز نو جاری شوی او یو داسې تنظیم چې په تشدد کې ککړ دي هغه تنظیم ماده دا توړ دي چې د پولیسو تنانې وجلې دي او د تنظیم وبسونه زیات غړي فورت شیډول کې خلک شامل وي پچا د ترخګره یا فرقیز نفرت پرولو شک وي. دمره کسان د تنظیم په د فورت شیډول کې شامل وکم چې سره خکړی شي وي دي د شیډول نه وستل شي وي دي. نو داسې خلکو ته پاکستان کې سړون کې وي چې د پاکستان ریاست دوی د لپاره یو ډېر نرم ګوښه ډېر خصوص دي د لپاره لري او داسې خلکو املادر کوي. نن چې کله موږ په دې باندې سړن اغستا سړون کو سره خبرو کې نوې دا خبره کوله چې پاکستان موجوده ریاست چې کوم تګلارې دي نو هغه دا واضح ده چې پاکستان همیش د آی خلکو چې تندره و فکر لري چې پاکستان د نن دي یا ګاونډي هیواد افغانستان کې یو افغان طالبان دي د هیم لا تړ کوي او چې څوک د ترخګرې پر ضد आवाज پورته کوي نو دا غشن आवाज غلې کولو لپاره بیا ریاستي ادارې کارولې شي.
د مخالف ګوندونو هم آیا دغه څه خبرګون دي؟
وړاندې چې کله پاکستان موجوده حکومت پاکستان تحریک انصاف حکومت چې تحریک لبیک سره مذاکرات کول نو هغه وخت کې د پاکستان مخالف ټولو په دې مذاکرات باندې په دې مواعده باندې سخت تنقید کړو. امونزه څنګه چې تاسو دی چې تحریک لبیک کال 2012 د پخوانی چې کوم د پاکستان مسلم لیگ حکومت او هغه وخت دوی احتجاجونه پیل کړی وو. هغه وخت هم څنګه چې د ستره محکمې یو فیصله پرته دا د فیض آباد درنې په حق لا ادرنه اومده تحریک لبې ورکړې و د دوی چې کوم وخت مشر او خادم حسین رضوی وخت هم دوی د پوز سره یو اسه موعده حکومت سره شوی و پای کې یو داسې پوزي افسر ویډیو خوره شوی و چې د مزارچانو ترمنځ رقم تقسیم اولو. نو اوس هم چې کله د نو وخت هم جسټس فیض صاحب په خپل فیصله کې د فوج په دې کردار باندې سیاسي کردار باندې سخت تنقید کړو. نو موجوده چې کله اکتوبر په میاشت کې تحریک لبیک د تشدد تک مظاهره کړې وي او وروسته ورسره حکومت مذاکرات کړل نو وقت مخالف گندونو د حکومت په دګام باندې تنقید کړي وو او مخالف گندونو دا دریز وو چې یو ورځ وړاندې د پاکستان مرکزی وزیرانو لکه کورینو چار وزیر شیخ رشید او فواد چودھری تحریک لبے کې او ترهګر تنظیم ګرځولی وو خو یو ورځ پسې بیا دې سره داسې مذاکرات وکړل چې ټول شرطونه یې پکې د تحریک لبے مشرانو ومنل.
ډیر زیاته مننه اورنګزیب خان صاحب چې راغلی او ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړ په خبرونه کې.
تاسو هم ډیر مننه مزه
تاسو ته ښه شی. د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د امریکا غږ دی ودا او تاسو د ډی وی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی استودیو څخه ګوري او اوري. زو بیا هم د افغانستان په تړاو د یو مهم ریپورت ولوري ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي ډیبرا لاینز ویلي دي چې اوس مهال به د افغانانو یوازې پریښودل یوه تاریخي تیروتنه وي او هغه تیروتنه چې پخوا هم شوې ده او ناوړي پایلې به لري. هغې دا خبرې نن تیر ورځ د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې کړی ده چې داعش ته اشاره کړې ده چې په سیمه کې وده موندلی شي. راځئ نور تفصیل یې واورو د پیښور څخه د ارشد مومن په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو استازې ډیبورا لوینز د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې ته د شورو په ورځ ویلي داعش ډله یو وخت په کابل او څو نورو ولایتونو پورې محدوده وه خو اوس یې موجودګي په ټولو صوبو کې ښکاري او زیاته فعاله ده. هغه ویلي هغه بریدونه چې د داعش خراسان پورې تړاو لري یا یې ذمواري منلې سږ کال په کال 2011 کې 304 دېرش بریدونه کړي په تیر کال 2006 پورې د بریدونه د شپېتو پورې وو. د پېښور پوهنتون د شخړو د هواري مرکز کې استاد ډاکټر بلال شوکت وایي داعش ډله خطرناکه وسلواله ډله ده. د نن وړاندې د القاعده شان تنظیمونو نه نړۍ ته خطر وو ولې اوس دغه سي خطر د داعش نه رامخته کېدی شي.
القاعده بنیادی چې کوم کار لپاره جوړ شوی و نو هغه کار القاعده تر سره نک نو آیس آیس په یو شکل کې مخامخ را لاله. دې بنیادی مقصد چې کوم هغه مغو چې د دنیا کې په کم طریقه باندې وي خو هغه د دنیا کې یو حکومت د دوی راوستل او هغه د وایلنس په لار د تشدد په لار باندې هغه راولي نو دا د دنیا د امن لپاره اوس واحد داسې دغه چې خطر ده.
سیرونکو وایي د داعش ډلې 14 بریدونو ته د هغې وروستو زور ورکړی چې طالبان د اګست په میاشت کې په افغانستان کې په واک کې راغلي دي. امریکایي پوز د تیرې یوې مودې راهیسې خبرداری ورکوي چې په کمزوري افغانستان کې د داعش خراسان او القاعده د بیا یوځای کېدو خطر ده. داعش د اګست په 18 نیټه په کابل کې د هغه خونړي برید ذمواري هم منلې وه چې پکې 14 امریکایي پوځیانو په ګډون تر 120 زیات افغان وجل شوی. سیلونکو خبریال حق نواز خان وای داعش خراسان په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته په پاکستان کې هم په امنیتي ځواکونو لګکیو د بریدونو ذمہواری منلې ده او دا د پاکستان ترڅنګ د نړۍ او د افغانستان نورو ګوندي هیوادونو لپاره هم خطر دی.
زما په خیال باندې چې د منطقې په سطح باندې او د نړۍ په سطح باندې پدې باندې ضرورت پدې خبرې دي چې دا ټول هیوادونه پدې کېږي یو داسې تګلاره مخې ته راولي چې افغان طالبان هم په دې باندې پوه کړي چې څنګه یوازې ستاسو د وس خبره نه ده ځکه چې دا یو نړیوال وسلوال ګوند دی او د دې په هر ځای کې دغه یوازې د غلطه نه نو زما په خیال باندې د دې د کم راتګ کې دا د نړۍ امنیت لپاره یو مسله جوړېدی شي کچره په وخت باندې د دې مخنیوي ونشي.
سیرونکی وای داعش په پاکستان کې هم شتون لري او زیاتوي چې په ځنګړي ډول د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو سیمو کې د داعش شتون به نور امنیتي ګواښونه سیوا کی. داعش په دې وروستیو میاشتو کې د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د بریدونو ذمہواری منلې او دا دوانو صوبې د افغانستان سره په پوله پرتې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
لری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. نور مهمه ریپورتونه د افغانستان او د پاکستان په اړه لرو چې غواړو تاسو سره په خبرونه کې شامل کړو. نو هیله لرو چې د خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. بیا هم زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې طالبان او د افغانستان د کنګل شوو پیسو د بیرته راخوشي کولو لپاره خپل هلې ځلې چچکی کړي دي. خو څېړونکو وایي چې امریکا په د نړیوالو فشارونو لامل دا پیسې طالبانو ته ډیر زر خوشي نکړي. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق څخه چې د پیښور څخه تاسو ته دغه ریپورت تیار کړی په ګډه سره تفصیل واورو.
د نومبر په 18 د طالبانو د حکومت بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی امریکا ته یو پرانستې خط لیکلې او د امریکا د کانګرس نه یې غوښتنه کړې چې د افغانستان تړلې پیسې دې خوشی کړي. په دې حقله د پیښور پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف او وایس اپ امریکا دی ونیوز ته وایي چې دغه پیسې د افغانو لستی او ترکمه چې طالبانو د ځی خلکو اعتماد نوی ګټلې نو د نړیوال فشار له امله امریکا به ونکړي شي چې کنګل شوی پیسې خوشی کړي.
دنیا به ورته وایي چې دا پیسې دې د هغه حقدار ته ورسی. حقدار خلک دي، خلک تختی افغانستان نه. افغانستان کې د طالبانو امتحان د څنګه خلکو ته دا باور ورکړي چې موږ ستاسو د پر دلته کیو، موږ یو صحیح حکومت دلته کوون غواړو، موږ خلک وجل نه غواړو. د خلک حکومت افغانستان نه تختی دې لپاره پکاره چې طالبان ګوانډي هېوادونو سره کی په د بارډر باندې کراسینګ حکوم ناروا سلوک روان ده. دو ملکونو باندې فشار واچي چې افغانانو ته لغونې سختي کم شي، نو په دې باندې افغانستان د خلکو په طالبانو باور کیږي.
نو موري زیاته کړه په افغانستان کې د انساني بحران مخنیوي لپاره باید شتمن هیوادونه د مرستندوی ادارو په لاس او د خلکو مرسته وکړي.
نو کوم افغانستان ته غریزه نه ورکړي، نو کوم کم د نور امداد خو د خلکو نه منې کول بند کړل شي، لکه کم د آی ایم ایف او د ورلد بانک طرف نه دا یا د یو ان طرف نه یا نور داسې کوم ملکونو هیوادونه دي دا سیریز هغه چیریټی اورګنایزیشن افغانستان کې چلای هغه لګي لګي پیسې کم اخو د خونه بند شي وي، کم اس کم هغه افغانستان خلکو ته ملويږي.
د طالبانو د حکومت بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی کانګرس ته په پرانستی خط کې ویلي د افغانستان د پیسو کنګل کول ستونزه نه حل کوي او نه هم د امریکا د ولس غوښتنه ده، نو ځکه باید ستاسي حکومت یا د پنګه خوشی کړي. نو موري په خط کې اندېښنه څرګنده کړې چې وسنې وضعیت هم داسې دوام وکړي د افغانستان حکومت او ولس په ستونزو سره مخ شي، بلکې په سیمه او نړۍ کې به هم د پراخې کډوالې لامل شي او نړۍ تبا بشري او اقتصادي مسلې رامنستکړي. د مردان عبدالولي خان پوهنتون د نړیوالو اړیکو سانګي استاد ډاکټر عبدالشکور خان وایس اف امریکا دی ونیوز ته وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت که نور هم خرابېږي نو د کډوالې او کاچاګرۍ ترڅنګ نا امني به هم گاونډي هیوادونه اغیزمن کړي.
آیس د اسلامیک سټیټ هغه خپل کاروایان د طالبانو حکومت خلاف افغانستان کې ترهګرۍ چې کوم کارونه دي هغه تیز کړي دي. ما خیال کې طالبانو سره د پیسو حوالې سره هم مسلې وي، فایننس حوالې سره، نو بیا به دا وی دا اړخ چې کوم دی د طالبانو دا به ډیر کمپرومایز شي او بیا ما خیال په افغانستان کې دنه یو ډیر غټ داسې صورتحال جوړېدای شي چې کوم بیا یو ځل بین الاقوامي ملکونه یا نړۍ یا امریکا ته د راتلو ضرورت پیښیږي او ور سره سم چې کوم گاونډي ملکونه دي پاغه باندې هم اثر لري. اسلامیک سټیټ چې کوم دا کارویان دي پاغه به بیا داسې نه ده چې افغانستان پورې محدود وي.
په 15 اگست د طالبانو له خوا د افغانستان واک تر لاسه کول وروسته امریکا په سمدستي توګه د افغانستان بانک سده پاسه 9 اربع ډالر شتمنې کنګل کړي. بلړخته مرګري ملتونه وار په وار په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحران خبرداري ورکړي او وایکه د افغانستان مرستي ونشوي نو د جمعیخ موسم کې به سخت بشري بحران رامنځته شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوی نیوز، پیخاور.
افغانستان کې د امریکا بخوانی سفیر راین کراکر وایي چې طالبان هوډ نه لري چې له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي. ښاغلی کراکر د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې سناتورانو ته وویل چې طالبان د شل کاله مخکې په شان دي او له خپلې مفکورې څخه نه دي پشا شوي او لاس نه تر اخلي. یو شمېر نور سناتورانو ویلي دي چې که طالبان غواړي چې نړۍ سره تعامل ولري، باید د خلکو په چیره د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. راځي چې نور تفصیل یې د آشنا تلویزیون خبریال وحید فیضی په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو وګورو.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر وایي چې طالبان له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه پرې کوي او له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل د امریکا امنیت به په خطر کې واچوي. خاغلی کراکر دا څرګندونې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استماعي غونډه کې کړې دي. د غونډه د بحران په نوم د تحقیقاتي مرکز د آسیا د برخې مشره لورن میرر هم راغوښتل شوې وه او په تیرو شلو کلو کې په افغانستان کې پر تجربو او زده کړو باندې خبرې وکړې.
اوس چې طالبان پر افغانستان باندې حاکم دي، هیڅ دلیل نشته چې هغوی د تیرو دوه لسیزو څخه مهربان واوسي. هغوی له خپلې مفکورې لاس نه اخلي. هغوی به له القاعده سره خپلې اړیکې پرې نه کړي. د ملکیانو پر وړاندې د داعش کړنې دا مسأله تاییدوي. داعش به طالبانو ته یو تهدید وي او په ځواب کې به طالبان هغه څه کړي چې پر خپلې مفکورې به معامله ونه کړي او پر هغې به لا زیات ټینګار وکړي.
د امریکا په سنا مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړی سناتور تیموتی کین وایي که طالبان غواړي چې نړۍ سره تعامل ولري، باید د خلکو او پتیره د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي.
مونږ په افغانستان کې ډیر نفوذ نه لرو، خو نور هیوادونه لري. طالبان نه غواړي چې د شمالي کوریا په څیر یو منځوي هیواد وي. هغوی غواړي چې د نړۍ په کچه له نورو هیوادونو سره اړیکې ولري. دا په دې معنا ده چې ټول هیوادونه باید ډاډ ترلاسه کړي که تاسو تعامل غواړئ، که تاسو تجارت غواړئ او غواړئ سوداګري وکړئ او په نړیواله کچه ستاسو هرکلی وشي. تاسو اړ یاست چې د ټولو افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړئ او په تیره د ماشومان او میرمنو حقونو ته درناوی وکړئ چې په تیرو شلو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
د بحران په نوم په څیړنیز مرکز کې د آسیا د برخې مشره لورل میر وایي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د حکومت نه شاملول، د توافق لاسلیک او د طالب بندیانو خوشی کول یو تیروتنه وه.
د هوکړې یوه اساسي ستونزه دا وه چې د افغانستان حکومت له مذاکراتو بهر وساتل شو او د امریکا او طالبانو ترمنځ دو اړخیزه هوکړه وه.
د امریکا د سنا مجلس د سناتوران په افغانستان کې د میرمنو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
This is one of the most tragic aspects.
یواله دردونکې مسالې چې مونږ په افغانستان کې وو، د زیات شمیر مېرمنو په ځان بسیا کېدل، جونې خوانځې ته تللې، خو اوس چې ګورو طالبانو په بشپړ توګه د مېرمنو ازادي ورڅخه اخیستې ده.
امریکایي سناتورانو په داسې وخت کې د افغانستان پر وضعیت غږېدلې چې تازه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د امریکا کانګرس ته پرانستې لیک استولې وو او د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو او د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې وه. د امریکا کانګرس تر اوسه د غلیک په اړه خبرګون خودلې نه دی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د خبرونې په دې ځای کې زو مطبوعات ته کتنه کوو. ګورو چې پر مطبوعاتو باندې کومه موضوع برسیره راغلې ده. په دې ورځو کې په مطبوعاتو باندې د افغانستان موضوع باندې ډېرې مقالې او لیکنې کیږي او اوس هم په همدې اړوند یوه مقاله ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب راخیستې ده چې په د طالبانو په دوران کې اوس د واکمنۍ پر مهال افغانستان کې ژوند د خلکو څنګه تیریږي. راځئ چې دغه مقاله په ګډه سره واورو.
په افغانستان د طالبانو د اختیار قائمېدو درې میاشتې پوره شوې دي. په دې درېو میاشتو کې د طالبانو د حکمرانۍ لاندې د ژوند کولو په حواله د افغانانو کم رقم تجربه شوې ده. په دې موضوع د امریکې په مشهور میگزین دی نېشنل انټرسټ کې د نامتو زنانه لیکوالې او خبریالې هولي میک یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. هولي میک د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې عامو خلکو سره د طالبانو سلوک ډېر ښه نه دی. په حکومت کې شامل زیات واکداران د حکمرانۍ او رعیت سره د ښه سلوک پر رموز نه دی پوهې. مضمون زیاته چې کابل نه تر قندهار او قندهار نه تر خوست پوري او دینه ورشته د نور ولایتونو په لارو کوسو کې په ظاهره زیست روزګار بیا شروع شوه دی، خو عام افغان نه هر دی، نسمند دی، مایوس دی او د حالات ویره تره ورسته ورده زیاتیږي. مضمون نگار هولی میک کې لیکي چې د خورو خیګونه په ډکو لارو کوسو کې پر ایړو کې او د پرچون په دکانونو کې ناستو دکاندارانو دی ته اوې چې د طالبانو د راتلونه پس روزګار باپار 50% نه 90% ته راغورځېدلی دی. دوی دا فریاد هم وکړو چې د امروزه استعمال د سیزنو نرخونه همدا شان مخ په بره روان دي. هولی مې کې خپل مضمون کې ډیر دردونکي مناظر هم بیان کړل. دالی کې چې خلکو د خپلو ځانونو د ژوندۍ ساتلو د پاره د خوراک په بدل کې د خپلو کورونو لوخي لرګي خرسون ته بهر په کوسو کې اخودي دي. په کومو علاقو کې چې به خیرات د واړه زاړه او ځوانان په لارو کوسو کې ګرځېدل، هغه لارې کوسي شاړې پرتې دي او خلکو خپل کورونه په ډاګه پرېښودي دي. او د دې د پاسه د افسوس خبره دا ده چې دا مالی بدحالی د امریکې لخوا د افغانستان امداد ته د وستې شوو 9 نیمو ارب ډالرو د رقمونو د نیوو او د عالمی بینک او د مالیاتو د عالمی پنګې لخوا د رقمونو په بندېدو نوره زیاته خرابه شوې ده او زیات نقصان د زلمی کل د تعلیم شوی دی. دی نیشنل انټرسټ خپل مضمون کې لیکي چې افغانستان کې شل کلن جنگ یو مصنوعي اقتصاد په وجود کې راوستی و. د زیاتو افغانانو روزګار خارجي فوجیانو، کنټریکټرانو، ان جی او ګانو او حکومت سره لګېدلی و. خو د خارجي فوجونو د وټو او د جنگ د ختمېدو وروسته د هر څه د سترګو پرب کې ختم شول او خلک په لوی شمیر کې بیروزګار شول. اقتصادي بدحالۍ د انساني تباهۍ ډیر بوګنون کې حالات پیدا کړی دي. کم خوراکي ډیر زیات خلک ځپلي دي او په هسپتالونو کې د رنځورانو ځای نه کیږي. په کابل کې د جرمني په مالی امداد د چلیدونکو ایرین سلیمی نومي هسپتال ډاکټر محیب الله احمد زئی ډیر په جړغونی غږ کې مضمون نگاری هولی میک کې ته وی چې د کم غذایت د لاسه شل ګډ ماشومان پیدا کیږي. دین علاوه ډیر خلک ذهنی ناروغه شوي دي. د کلونو کلونو جنگ خزي او جنکای په خصوصي تور سره ځپلي دي او لوی شمیر زنانه ذهنی پریشانو او تفکراتو سره مخ دي. مضمون لیکي چې په زیاتو ولایتونو کې د جنکو د سیکنډري سطحې ایمی ادارې بندې دي. د ډیرو زنانو او جنکو روزګارونه ختم شوي دي او د ویری د کور نه بهر نشي وته. زنانه صحافي هولی میکلی کې چې طالبان ټول یو شان نه دي. ډیر طالبان داسې دي چې خپ روانه سره انګریزي وایي او د خو او د اعلی تعلیمی ادارو تعلیمي افتخ کاری، خو نور ډیر پکې ناخوانده دي. د وړوکوالینا تر بلوغته پوری اسلامی مدرسو کې سبق ویلې دي او د ټوپک په ګرځول خو پويږي. دوی نه دا تمه کوي چې څه وخت هم داعش سره ملکې دي شي. خو هولی میکې په افغانستان کې د طالبانو د حکمرانۍ د دې مایوسه منظرکشۍ کولو باوجود خپل مضمون په دې تاثراتو ختم کړی دی چې موجوده افغان طالبان د خپل وړاندنی دور د حکمرانانو طالبانو ځینې ډیر بدل دي. او زه په یقین سره دا وایم چې د کال 2021 افغان طالبان ډیر ترقی پسند دي. دا وایي چې زه د اگست نه را په دې خوا د افغانستان څلورو دیر شواړو صوبو کې تر لرې لرې پورې ګرځېدلی یم. د یوې زنانه صحافي په حیث زما په هر ځای کې ډیر زیات عزت شوی دی او لکه څنګه چې د میلما میلمستیا کول د دوی په وینه کې شامل خوی دی، دوی ما ته په هر ځای کې د یوې قدرمنې میلمنې عزت را کړی دی. هولی مې کې خپل مضمون کې لیکي چې افغان اولس د سختو او د مشکلاتو په نره سره د مقابلې کولو د پاره مشهور دی. د ډیر تیر مال دولت د نش باوجود کیفای او چایخانی پرانستي پرتی دي. خلک پکې په لوی شمیر کې ناست وي. مسافر هوای جازونو په ګرد ملک پروازونه شروع کړي دي او هوټلونو ته سیلګری رامات دي. خو د جمی راتلو سره د انساني تباهۍ اندېښنه ډیره زیاته ده. په غرونو باندې وورو پریوتو سره یخ بادونه شروع کیږي او په دې به لوی شمیر خلک ناروغه کیږي. دا حالات به یقینا چې امریکا او ډیره نړیواله برادری په مزبزبه کې اچي او غوی به مجبور کیږي چې د زړه د پاسه د طالبانو حکومت تسلیم کی او رقمونه ورته ورکی چې دا شان بی ګنا افغانان د ولګو توند د راسا لقمه اجل نشي.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخ ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دی دا بیخي به ضرر دی. د صحت د نړیواله ادارې او د قامی ادارې نه تصدیق شوی دی. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکي او د ټولمری مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
امهال زو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې هر کال د شری ناروغي وبایي صورت کې مخته ډیر کیسونه قضیه راځي. تیر کال صوبې کې د شری 15 زره مثبت کیسونه ریپورت شوی و کوم چې روان کال کې 50 زره ترکم شوې دي. د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې زیاتره ماشومان د شری ناروغي ښکار شوې دي. د صحت پوهان وایي چې شری او روبیلا په ماشومانو کې د نورو ناروغي پر ضد مدافعتي کمزوري کوي، کوم چې په اسانی سره نمونه ټی بی او هم نیمونیا ټی بی او داسې نور یو شمیر ناروغي یو ښکار کیږي. راځي چې ټول تفصیل یې د پیښور څخه د شاهین شاه افریدی په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو او وګورو.
خیبر پختونخوا کې د شری روبیلا او پولیو په ضد کمپاین کې تر دې دمه خواوشه 3 میلیونه ماشومان ته ټیکې لګولې شوې دي. د صوبې د صحت محکمې رپورټونو تر مخه کمپاین په ښه توګه روان دی، خو ځینې خلک لا هم د ویکسین لګولو نه ډډه کوي. د صحت چارواکي، ضلع انتظامیه او ځایي مشران د انکاري خلک قانع کولو لپاره چمتو دي، خو د صحت محکمې وینا تر مخه 12 ورځنی اوږدمهاله کمپاین کې کولی شي چې ټول هدف یې ماشومان د یادو ناروغیو په ضد ویکسین کې. خیبر پختونخوا هر کال د شری ناروغي وبایي شکل کې راځي. تیر کال صوبه کې د شری 15 زره مثبت کیسونه رپورت شوي وو، کوم چې روان کال کې 50 زره تر کم شوي دي. د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې زیاتره ماشومان د شری ناروغي ښکار شوي وو. په خبر کې د ماشومانو د صحت ماهر ډاکټر اشفاق خان وای، شری او روبیلا په ماشومانو کې د نورو ناروغیو په ضد مدافعتي قوت کمزوري کوي، کوم چې په اسانۍ سره نمونیا، ټی بی او داسې یو شمېر بيماري ښکار کیږي. وای د دغه ناروغو مخنیوي لپاره د 15 کالونو کم عمر ماشومان ویکسین کولو ته اړتیا ده.
زاد بيماري ډیره زیات خطرناک ده، دا صرف نمونیا نه کوي، او دو دری کالا بس د دې اثر په دماغ باندې هم راتلی شي، او هغه دماغ ورو 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 خرابیږي او اخر کې ماشوم معذور شي. زما تاسو ته دا استدعا چې د دغه د پارا میزز د پارا او روبیلا دا دواړه ویکسینیشن وکړي، د دې هیڅ قسم سایډ افیکټس نشته دی. مرض ډیر زیات خطرناک دی او ویکسینیشن ډیر پارام شي لکه شانت تب و سر کل کلوشی و آغا دیر معمولی شیده، او انشاءاللہ دا پورا فل پروٹیکشن ورکی او دا مرض بیان نلگی ما شمان بتا.
د کمپاین پرانیسی پر مال د خیبر پختونخوا د صحت وزیر ویناوا چې د کمپاین د صوبې تر ټولو لوی دی، چې خواوشه په کې 15.5 میلیونه د 9 میاشتو نه تر 15 کالو پورې ماشومان ویکسین کولی شي. د نومبر 15 نیټې نه پیل شوی دغه کمپاین به د روانې میاشتې 20 نیټې پورې دوام لري. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
بلوچستان د دوکۍ په سیمه کې سلګونه د کویلې یا سکروټو ډبرو یا د سکرو ډبرو قانون دی چې په کې زرګونه مزدوران کار کوي. د پولیو، روبیلا او شری په روان کمپاین کې د سیمې لپاره ځانګړي روغتیایي ټیمونه جوړ شوي دي چې د قانون د مزدورانو ماشومانو لپاره هم واکسینونه ورکوي او هلته ورځي. خو روغتیایي کارکوونکي وایي چې زیاتره مزدوران خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد له څاسکو ورکولو انکاری دی. نور تفصیل سده رازی چه ده کوټه څخه د رفیولا ماندو خیل په ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د بلوچستان د دوکې په سیمه کې سلګونه د کویلې عسکرو ډبرو قانون دی چې پکې زرګونه مزدوران کار کوي. د پولیو او روبیلا سری پروان کمپاین کې د سیمې لپاره ځانګړي روغتیایي ټیمونه جوړ شوي چې د قانونو د مزدورانو ماشومان ویکسین کړي. خو روغتیایي کارکونکي وایي چې زیاتره مزدوران خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد لڅاسکو ورکولو انکاري یا ریفیوزل دي. د دوکې په میراګان سیمه کې کارکونکي ویکسینیټر ثاقبا وایي چې په سیمه کې د دوی تر ټولو غټ مشکل له پولیو څاسکو او سری ویکسین انکاري مزدوران دي. دوی هڅه کوي چې هغه ماشومانو ته په څاسکو ورکولو او ویکسین کولو آماده کړي.
موږ دلته د ویکسین لپاره راغلي یو، او موږ اوس په میراګان کلی کې دلی د خلکو د مزدورانو کورو ته ځو، پر د دوی الکان کنوینس کوو د ویکسین لپاره، او ورسره پولیو هم ورکوو. یا مشکلات د سیدنس دی کنوینس کاږي نه، مطلب زیاده تر سیدی پکې دغه دی نه انکاری دی زیاده تر. دوی ته دوی د فواید اور بیانود
د فائدې سره مطلب نقصانات نشته. موږ مطلب دا ویکسینیشن هم لګو او مطلب دا پولیو هم ورسره ورکو. یا
په دغه سیمه کې کارکونکي یو بل ویکسینیټر سبا اقبال وایي چې دوی لومړی د مزدورانو په کورونو کې له میرمنو سره خبرې کوي. هغه راضي کوي چې خپل ماشومان ویکسین کړي. په ماین سیمه کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او د سری پر ضد ویکسین کیږي.
زه دلته سپیشل موبایل ټیم کې راغلی دی مشکورو کې ګرځو. دلته میراګان کلی دی, میراګان کلی کې ماین ایریا دی. مش راغلی دی کورو کې ګرځي نن کور رفیوزل ایریا انکاری دی. مش دلته کنوینس کو بیا مش تیمن دلته ویکسینیشن کی ایم آر ویکسینیشن کی بیا پولیو ویکسینیشن کی ای مزدوران کور دی. دلته ماینز والے راغلی دی دلته کار کی بیا مش التای کوشنیان کی ویکسین لگوم پولیو لگوم اور بیا ایم آر لگوم. مش کورو کی گرزو مش ای فیمیلز شز طرح حال وکم. دلته مش رالی ای ایم آر کمپین مهم سره حال خبر کوم. بیا ای کنوینس سوی دی بیا مش ای سیشن کی راغل دی کوشنیان بیا ویکسین لگئی.
د دوکی د روختیا چارواکی ڈاکٹر جوهر خان وای چې پسیمه کی 15000 ماشومان ته د پولیو زت ساز کی او 15000 ماشومان بیا د سری پر زت ویکسین کیږي. دلته ټول شپږ نیوی ګرځن د ټیمونه کار کوي. خو د ماین سیمې لپاره ځانګړي ټیمونه جوړ شوي دي او د خلکو د آماده کولو لپاره یې سیمینارونه کړي او د سیمې دیني عالمان او د مدني ټولنې فعالان ورسره همکاري کوي.
همار په حواله موږ دوی تویل چې کم خسره او ریبلا ده. موږ وخت پر وخت واک هم کړی دی او کم اویرنس سیستم چې دی موږ ګډ ډسټرکټ ته رسولی دی. موږ دلته مینز ایریا چې دا واقعي هلته چې دی کم لیبر کار کیا هغه سره سکیټرډ ایریا ده. علاحده علاحده ځایونه دي لري دي. د هغو دپاره موږ سپیشل موبایل ټیمونه جوړ کړي دي. هغه ځای هغه یې کور کیا چې کم خسره او ریبلا کم ټیمونه تشکیل شوي دي او هغه سره سات کم موږ پولیو ورکویا په هغه باندې موږ په دغه کې علما کرام او د دوکۍ چې کوم سیاسي تنظیمونه دي د دوکۍ انجمنې تاجران دي د دوکۍ د علاقې مشران خلک دي هغو سموږ رابطې شوي دي. بیا دوی انشاءالله که خدای کړو مطلب دا وي چې موږ به تاسو ته په دغه ایم آر کې موږ شانه به شانه یو.
دوکۍ د بلوچستان هغه سیمه ده چیرې چې د کویلې زرګونه درنګونه یا قانون دي او پکې 25000 مزدوران کار کوي. حکومتي چارواکي وایي چې د مزدورانو د ماشومانو ویکسین ته ځانګړې پاملرنه کیږي خو وایي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې یو ماشوم مم لڅاس کوو ویکسین پات نسی. رفیع الله مندو خیل وی او ای ڈی وا دکئی.
د سوات ولوري ته زو چیری چی سلامپور ځای خلک وای د کورونا وبال کبلې په ځای توګه جوړیدونکې د شالونو یا څادرونو کاروبارونه ډېر زخت اغیزمنه شوې دي. د دغه شالونو جوړونکې وای چې د ګرانۍ او د ډالرو په مقابل کې د روپیو بې قدره کېدو او راټیټېدو او د بندیزونو له سبب دغه د شالونو جوړولو لپاره په کار سامانونه پر وخت دوی ته نه ترلاسه کیږي او له دې سبب د سختو توانونو سره مخ شوې دي. نور حال یې د سوات خطاسته د ډیوه خبریال فیاض ظفر په خپل دغه ویډیو ریپورت کې وړاندې کوي.
په لاسونو د ګرمو صدرو جوړولو دپاره د سوات سلامپور سیمه کې د صدرو جوړولو د کاروبار هم دا کورونا وایرس دلته اغیزمن شوی دی. دا کاروبار کوونکي وایي د صدرو کې استعمالیدونکي تار د کورونا وایرس د بندیزونو له کبله په وخت راونه رسېدو چې لګولی سکل ډېرې کمې صادرې جوړې شوې دي. د لاسو جوړ د دې صدرو کاروبار کوونکي قاری شفیع الله په دې اقلا وایي
کوم حالت چې رالو په موږ باندې د کورونا وایرس ته وجه د هغې په وجه باندې ټول کاروبارونه بند شو ور سره زمون دا شی چې دم بند شو. دا کومه وړې مړې دا مونږ نه بهر ناراضي دي. چین ناراضي, آسټرالیا ناراضي, کوریا ناراضي. نو دا هغه د وژنه بهر ناغه دا وړې سپلای بند شو. چې کله بند شو نو موږ د ګرمۍ په ټیم کې د سټاک پوره کی د دکاندار شری د پاره. نو چونکه وړې موږ ته بند شو کاروبارونه بند شو نو سټاک هم پوره نه شو. داغه پوجا باندې داغه ټول نقصان اوس مونته په دې ټایم کې راووتو.
سلامپور کلی چې د سواد سرخار منګور نه د مرغزار په لار په 10 کیلومتره مزل باندې دی. د کلی کې خوښه د 15 زور نه زیاتې کړې دي او دا کار ورکوم دی وای چې کلی کې د شپړ زر نه تر ول زر پور خلک دا کارګوی چشمیری هویا فیصد دا پا کڑی پلاسو دا گرمی سادری جوڑون کی یو هنرمن دیوتوائی.
زمان ام نیک محمد دے زا تقریبا 30-35 سالو شو چی زا دی سادر دا کاروبار کم او زا تقریبا کلا دوا کلا دری خو تقریبا 250 روپے بان زیو سادر جوڑوم نو ما تا 700-750 روپے ملاوی گی الو چې زه کار کوم او ناسم او ډیلی زه کار وچلوم نو بس ماته 750 روپۍ ورځ ملوي چې څونه کم زیات ګولکاری دی پکې نه عمر قیمت سوای
دوی وای چې د صدر کې استعمالیدونکي زیات سامان د چین کوریا استرالیا او نورو هیوادونو نه راځي او د روپۍ په مقابله کې د ډالر فقط کې د زیات وړي لګبله اوس دا ټول سامان دوی ته ګران ملویږي چې د قبلې د صدرو بیې هم ګرانې شوې دي. دوی وایي چې د سلامپور د ګرمو صدرو بیه د 800 روپو نه د 15,000 روپو پورې ده او د وړې نه جوړېدونکي د شړو بیه د 1,00,000 روپو نه زیاته ده. د غیر سرکاري تنظیم سلامپور کارټیج انډسټری مشر حاضر ګل وایي چې سلامپور کې په یو کډۍ کې هنرمند یو ورځ کې تر شپږو پورې صدر جوړوي او دغه رنګ دلته هره ورځ د 15,000 نه تر 16,000 پورې صدر جوړیږي. هسه کال د کورونا د بندیزونو له کبله ډېرې کمې صدرې جوړې شوې دي. د سلامپور د ګرمې صدرې د هیواد د یخو سیمو نه علاوه هغه هیوادونه چې موسم یخ وي ته لیږلی شي او د سلامپور صدرې چې سپکې ګرمې او ښایسته وي پټول نړۍ کې خلک ډېرې زیاتې واخی. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ڈوا، سلامپور، سوات.
د ریو سره د ملتیامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس زو د یو بل ریپورت ولوري ته چې د محل د پښتون خاطر څنګه په ټول پاکستان کې د ودونو موسم وی او سیزن وی چې هیواد کې د ګرانۍ لامل اکثره کورنۍ اګیله کوي چې دوی د ودونو ټولو خرچو برداشت کولو توان نه لري. د یو ځوان علي خان چې دی وی سره خبرې کړي دي راځي چې د هغه خبرې واورو او دغه مرکه خبرې او د دې ترڅنګ نور تفصیل چې مدثر شاه ستاسو لپاره راغونډ کړی دی په ګډه به سره وګورو.
د پیښور شاه عالم سیمې علي خان چې نږدې ورځو کې د لور واده د داج اخستولو یو دکان ته راغلی ډیوه ته وایي تیر کال مې د مشر لور واده له فریج واشنګ مشین ګیزر پکی او داسې نور د الکترونیک سامان د یو لک 1,000 روپو اخیستی و اوس هم د هغې سامان بیه 2,40,000 روپۍ جوړیږي. وایي مخکې چې مې څومره کالی جوړ کړی و اوس د هغې توان نه لرم.
تولی جو کړو دی بچیر پر اندر تولی زکه یو شان غواړي هغه اوس داغه باندې جوړیږي نو اوس په هغه په یو نیمه توله جوړیږي او یا به ارتفیشل جوړي یا به رول ګولډ سبا خو دې خو بکې نو هغه به جوړي خو پدی منګای کی تک چا زره پیسې کمی دي او خرچی پی زیادتی شوی دی.
وایا مدان میں لگ دنو زکه مجبورم چې مشر لورلا می داج کې کم سزونه ور کړو کشری لور لباغه کې کمې کوم خو پیسې به په داغه نه زیاتې لګي. بل پلو ته د کالو پترو لوی بازار اندر شیر کې او زرګر بختیار غفران وای دا محل د یوې تولې سرو بیا یو لک یو کم 150 روپو ته رسیدلې ده. وای ودونو کې کمې نه دراغله خو خلک د اصلي سرو زرو کالو جوړولو په ځای مصنوعي کالي وادل جوړي.
مو اول کووډ ډیر زیات خراب وو بازارونو کووډ درا سړي زیات خراب وو او هغه نه پسې کم دی نو بیا د ډالر ریټ دونه هاي لاړل کنه چې عام خلک دې زیات خراب کړي مخکې چې بچي چا لستولې غشته اوس غدو تولې خلی چا چې بیو تولې غشته هغه تقریبا 2-3 ماسې خلی نو بازار حالت ډیر زیات خراب شوی دی او ودون الان کنه سبا جاتی اکثر خلک کوشش ارتفیشل طرف ته کیو زیات نه زیات تولنی ما کمونه واخلي داران اخلي
دغه رسدر بازار کې د مصنوعي سروزرو یا روډ ګولډ یو سوداګر وسیم سلیمان وای مصنوعي د سروزرو کالی اصلي ته نشي رسیدي خو د سرو بایو کې د اضافه په وجه اوس بازار کې د روډ ګولډ کالو کاروبار کې اضافه شوی ده
دا چې ارتفیشل دی دا اوس نن سبا تقریبا 3-4 سالو شو د تخلک ول زیات راغلي دي سونه وسو زیاته شوی ده دا سونه ارزانه وا دي دي ضرورت هیڅ سم نو دا سونه زیات شو د دې دکان رو رو انکریز کیږي زیاتیږي سونه ته خو نشه دغه زیات دي د هر سبا سوک چې واده کوي سونه به پهلا علي
زیاته هر چاته معلومه وي چې د سرو کالی بیا خرسي دي شي روډ ګولډ نشي خرسي دي قوای دیل چې کم گاک راځینو هغه سلور 15 کال وړاندې یو عام واده په 15 لک روپۍ کړوي اوس هم هغه شان واده په 10 لک روپۍ هم نکېږي نو ځکه هر کور نه هڅه کوي چې په سناسه طریقه خپل خرچي را کمی کړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر
په بورکینا فاسو کې لومړی میرمنه پیلوټ د ایئر فورس لپاره د هوایی ځواک لپاره ټاکل شوې ده او ګمارل شوې ده د دې په اړه د نور معلومات او تفصیل د هغې د ژوند کیسه راځي چې په دغه ریپورت کې د امریکا غاک چې تاسو ته زموږ همکار کلسوم کاکړ او وړاندې کوي په ګډه سره واورو وګورو
دا کښنیواله زخه اونرن مونگا غشتل چې پایلټ جوړ سي چې کله د سکول زده کړې پوره کړي د هوایی ځواک ورته د پایلټ تربیت او زده کړو لپاره مالی مرستې وکړي که څه هم د بورکینا فاسو په هوایی ځواک کې ښځینه پایلټ نه وي خو بیا دې هم دا زده کړې ترلاسه کړي
زما د پایلټ جوړېدو خواهش وو او دا خوب می ساتلی وو کله چې هوایی ځواک ما ته د هغې د پوره کولو موقع راکړه ما دا موقع د لاسه ورنه کړه او اوس زه یو پایلټ یم
دا وکاله مخکینی خبره ده وس هغه د اوایز واک د ترانسپورت پایلټ ده چې د داعش اول قاعده سره تړلی ترهګرو ډلو په ضد د هواد په جګړه کې فعال رول لوبوي هغه وایي په بورکینا فاسو کې د لومړی شوزینه فوزی پایلټ په توګه نه غړي چې د یو سړی پایلټ زه زیات کم خند سره مخ شوی ما سی وایي چې ښه کارکړتګي وکړي
کوم چې ځین کله چې د نارینه سره په کار کولو کې تاسو یوازینې خزینه یې نو د ټولو ترګی تاسو توی او تاسو کار د نږدې نه سیړل کیږي نو د نورو په ځای ما زیات مهنت کوو چې ثابت کړم د سړو په شان زه هم پایلټ اورتیا لرم
د موهنګا کمانډینګ افسر وای د هغه او د نورو سړی پایلټانو ترمنځ توفیر نه دی کړی
نو د سکواډرن په کچه چې موږ عملیاتي فعالیتونه تر سره کول د هغه سره د نارینه په سیر چلند کیده
په نړیواله کچه په فوس کې د شوزو کارکونکو شمیره ډیره کمه ده ملګری ملتونه وای په فوس کې شوزي معرفي کول د سنفي مساوات لپاره مهمه ده شوزي د سولي په ساتنه کې په ځنګړې توګه په لومړی کرښه کې خپل اغیزمن رول لوبوي سي ځکه دوی کولی سي هغه ټولنه کې چې ممکنه ده دښمنی وي د نورو میرمنو سره اړیکی ونیسي او باور رامنځته کړي په بورکینا فاسو کې د امنیتي ځواکونو او ولسی وګړو ترمنځ وخت په وخت تاوتریخوالی رامنځته کیږي ډیری ملکی وګړي وایي دوی د امنیتي ځواکونو زه ویره لري چې د واد بیلابیلو زینو او د بیلابیلو نسلی ډلو څخه راځي
په لمرو کرخو کردارونو کې د خود درلودل د ټولنې سره او د هغې په شاوخوا فعالیت کول چرته چې موږ د یاغیانو سره او د قبایلي ډلو سره مخامخ یو تلپاتی سولی لپاره مهمه ده
د پوهنتون شوزینه زده کوونکي وایي چې د موهنګا پر رنګا رول ماډل دوی حسوي چې هغه روایتي کارونه چې سړی کوي دوی هم خپل برخه پکې واخلي او د هواد پرمختګ کې مرسته وکړي
هغه د ټولو خزو لپاره مثال ده مونږ هم تما کوو چې د هغوی پر رنګ سنه سب وکړو که پایلټ نه وي نو په نورو کارونو کې
موهنګا وایي چې هغه اوس دا ذمہواری ګڼي چې ښځې د دودیز نارینه کارونو کولو ته وهڅوي
لیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو نننۍ خبری خپرونه د ډیوی څخه ولیدل او اوریدل. خپل په کور کې کولی شئ په یو چل 770B103 چینل باندې هم دا خپرونې وګورئ، او د دې تر څنګ د ډیوی په یوټیوب چینل باندې کولی شئ د ډیوی ټولې تلویزیونی خپرونې په تکراری بڼه هلته هم وګورئ. زه د دې خپرونې قربانه منزه شهید او د دې خپرونې پروډوسر عدنان رشید ستاسو څخه اخلو اجازه. تاسو ته ښې شیبې غواړو. سلوړه او آباد اوسئ. د الله په امان.